دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج مل اند ل خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه او ریپورتونه لرو په مخړې د دې سات خبرونه ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې امموتو د پنځشنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو د مرکزی هیئت له مشر ملا عبد الغنی برادر سره کتلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو شمیر د بلې میاشتې لا پای نه مایه تر کم کړي او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ شمالی کوریا ته د $2 میلیون چې د شمالی کوریا چارواکو د یو زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي و د ورکولو امر کړی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې امموتو د پنځشنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو د مرکزی هیئت له مشر ملا عبد الغنی برادر سره کتلې د روټرز خبري اژانس د طالب بیان زبی الله مجاهد لخلی وای په دوحه کې د دوی د مرکزی هیئت د مشر ملا برادر او نور غړو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرونی خبري د سولې پروانو هڅو ولسمر شوبلی او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په بشري مرستو متمرکز وي روټرز خبري اژانس دوی نامه د چارواکو له خولې وایي چې دوی په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره لخکې له غاړو سره سپر لپسې تماسونه لري او په دې لړ کې په دوحه کې له طالبانو سره هم منظمې غونډې لري په دوحه کې دوی نامه مشر په داسې حال کې له طالبانو سره ګوري چې په کابل کې د سولې په اړه د مشورتي لوی جرګې چمتووالی روان دی په عین حال کې په مسکو کې د چین روسیه او امریکا استازي هم د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو غواړي چې په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو شمیر د بل میاشتې لپاره نه مایه تر کم کړي روټرز وایي د درې امریکایي چارواکو په شمول څلورو سرچینو ورته ویلي امریکا پلان لري چې په کابل کې د خپل سفارت د کارکونکو شمیر نه مایه کړي د کانګرس وی سرچینې روټرز ویلي په کابل کې به د امریکا د سفارت د کارکونکو کمول د میله یو ډیر شمه پایل شي په ریپورت کې د امریکایي چارواکو او د کانګرس سرچینو له قوله ویل شوی چې په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د شمیر د کمولو په اړه د پریکړې د افغانستان د سولې د بهیر د غزمنودو په اړه مندخنې پیدا کړي روټرز خبري اژانس امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو له خوا په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د کمولو پریکړه تر هغه څه شاوخوا یو کال مخکې ګڼلې چې دوی وایي تمایه کیده په ریپورت کې اندې اندېښنې ته اشاره شوې چې خاید امریکا د اقدام د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ له افغان حکومت سره چې لا د مخې د سولې په هڅو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر چلن نیوکې کړي بي باوري زیاته کړي امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی ویان دی روټرز ته ویلي چې دوی د خپل پالیسیو اهداف ته په پام کې نړۍ کې د امریکا پر ماموریتونو تل بیا غور او کتنه کوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی ویان دی زیاته کړي ولسمشر ترامپ اداره په افغانستان کې د دوامدار رسول لارې د جګړې ختمول غواړي او واشنگتن به افغانستان کې پیاوړی حضور وساتي ایران وایي د افغانانو په مشه او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوي دا خبره په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په لیدنه کې کړي د افغانستان د ملي امنیت د شورا لخوا په یوې خبر پاڼه کې ویل شوی حمدالله محب پرون په کابل کې د ایران له سفیر سره وکتل او دواړو خواوو د افغانانو په مشه او مالکیت د سولې د بهیر او د دواړخیزو همکاریو پر تقویت بحث وکړ په خبر پانه کې د ایران د سفیر لخلی ویل شوی چې یو د افغانانو په مشرۍ کنټرول او مالکیت د سولې له بهیر ملاتړ کوي د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ورخو د افغانستان د ثبات لپاره د سیمایي اجماع په څرنګوالي هم بحث کړي تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر امریکا تور پورې کړی و چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅو کې د سیمې هیوادونه یوې څنډې ته کړي او په یوازې ځانې د بهیر روان کړي په سریپول کې د تالندې او برېښنا غورځېدو یو ځوان انجلۍ وژلې او شپږ تنه نور ټپیان کړي د سریپول د والي ویان زبی الله امانی پرون ناوخته ازادي رډیو ته ویل پیښه د سریپول په مرکز کې شوې چیرې چې له دوو ورځو راهیسې اورښتونه زور اخیستې تر دې مخکې د جوجان ولایت د درزاب ولسوالۍ سیمهیزو چارواکو هم پر یو کور د تندر د غورځېدو په پیښه کې د یوې ځوان انجلۍ د مړینې خبر ورکړی و تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ دا امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اجازه ورکړه چې شمالي کوریا ته 2 میلیون ډالر چې د شمالي کوریا چارواکو د یو زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتي ورکړل شي. واشنگټن پوسټ رسپانې پرون وویل چې شمالي کوریا په 2018 کال کې مخکې تر دې چې 22 کلن امریکایي اوتو ورامبیر امریکا ته وسپارل شي، دغه د روغتیايي لګښت بل امریکا ته استولی و. اوتو ورامبیر په شمالي کوریا کې تر څو میاشتو زندان تیرولو وروسته د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې امریکا ته واستول شو. هغه امریکا ته په کوما کې استول شوی و او شپږ روسي وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. اوتو ورامبیر په 2018 میلادي کال کې د سیاحت لپاره شمالي کوریا ته تللی و. هغه په شمالي کوریا کې له خپل هوټله د یو تبلیغاتي پوسټر د غلا په تور ونیول شو او په 15 کاله سخت کار بند محکوم شو. هغه ولس میاشت په شمالي کوریا کې په زندان کې تیر کړی. د اوتو مخ ته تاوان رسیدلی و او لامل یې مړ شو. شمالي کوریا ویلي چې ورامبیر د خوږ غوښه او سابه خوړلي و او ناروغه شوی و او سابه یې له دې امله چې له دوا سره یې حساسیت ښکاره کړی و صدمه لیدلې وه. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د شمالي قفقاز د چیچن جمهوریت پر صدر اعظم مسلم خوچف امریکا ته د سفر بندیز لګولې. پر مسلم خوچف د بندیز لیک پرون د اپریل په 25 د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ویب پاڼه خپور شو. دوستانو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادې رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر هغې خبرونه او ریپورټونه لرو. خبرونه مو واورېدل، تفصیلي زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شي. اوس لومړنی ریپورت راخلو. د افغانستان د دفاع وزارت مني چې د پسرلي په راتګ سره په هیواد کې جګړه تیزه شوې. د دفاع وزیر اسدالله خالد د پنجشنبې په ورځ ولسته د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان د بیلابیلو علتونو له امله غواړي جګړه زیاته کړي، خو د افغان امنیتي ځواکونو لوري په شا تمبول شوي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د جرمونو کچه راکمه شوې ده. نور حال د فیروزي عزیزي په ریپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د روان پسرلي لپاره په جګړه کې شدت راغلی، خو ډاډ ورکوي چې په هره برخه کې به وسلوالو مخالفینو ته ماتې ورکړي. د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد د پنجشنبې په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې وویل چې وسلوال طالبان غواړي چې د جګړې په شدت سره د سولې په پروسه کې امتیاز طلبي وکړي.
جنگ په دې زیات شوی، سرلای د عملیات اعلان کړي، د خارجي بادارانو یې ورته امر ده، هرې خواته سرښکاري بیا بلی خواته منډی کی هلته دفاع سی او ډیر نور مسائل هم را روان دي. د سولې د پروسې د امتیازګیری لپاره، د نویو او اقتصادي پروژو د په ټپه درولو لپاره موږ د جنگ غوښتونکي نه یو، خو په هغه جنگ ځای کې چې جنگ وي د هغه دفاع تر اوسه ډیره ښه شوې ده.
ښاغلی خالد د دغه وزارت د تیر کال د بیلابیلو لاسته راوړنو یادونه هم وکړه او وی ویل چې روان کال کې باید د یو شمیر بهرنیو هیوادونو لوري د افغانستان پوسته تجهیزات ورکړل شي او په مهمو اسانتیاو به اکمال شي. نوموړي وویل په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده او د افغان پوز امنیتي پوستې پکې شته، خو نشي کولای له هیواد دفاع وکړي، هغه به هم راټولې او پر ځای به یې پیاوړي سرتیري ورواستوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت د طالبان لوري د عملیاتو د اعلان په پرتله د ځنډ په اړه وویل چې ځکه یې امنیتي پلان نا وخت اعلان کړ چې د سولې خبرې ټاکنۍ نه کړي او د جګړې اور زیات نشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت لوري د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره د خالد په نوم پلان او د طالبان لوري بیا د الفتح په نوم عملیات اعلان شوي او اوس په دغو نومونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې جګړه روانه ده. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر بیا د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د جنایي جرمونو د کچې د ټیټېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندرابی چې په همدې غونډه کې د تیر کال لسته راوړنې بیانولی وویل
در سال گذشته در اینمی مقطع زمانی
تیر کال همدا محل 15,000 شپته د جرمونو پیخي ثبت سویوي او سکل بیا د 4,315 شپته پیخي دي چې کومواله خي. خو اساسي خبره دا ده چې د شمیره درد نه دوا کوي، باید دغه اندېښنې چې د افغانستان په تیر بیا د کابل خلکو سره دي حد اقل تر کم سي او له جرمونو سره په جدي او قاطع ډول مبارزه وسی.
د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د فساد شتون رد نه کړ، خو له مفسدینو سره چلند یې له ترهګرو سره پر مبارزې پرتله کړ او وی ویل چې په دې برخه کې له فساد سره جدي مبارزه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغه هیواد له ملي دفاع وزارت سره په همغږۍ ټینګار وکړ چې د هیواد د امنیت او ثبات لپاره به په ګډه کار کوي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د پنځشنبه د ورځې په ماسپخین باندې د خوست ګڼو قومي مشرانو او ښځو ځوانانو او مدني فعالانو د وی غونډې لري د مشورتي لوی جرګې څخه د ملاتړ ترڅنګ هیله وخوده چې د جرګې ګڼډوال به په خپلو باسونو او سلام مشورو کې په هیواد کې د تلپاتې او بایزت سولې لارې چارې عمومي. نجیب الله لوخیل په اړه رپورت لري.
د سولې مشورتي لوی جرګې په ملاتړ په خوست کې د یادې ولسی ناستې د ویناوالو ټینګار په دې و چې سوله د افغانانو تر ټولو مهم اړتیا ده او دا جرګه به د هدف ته د رسیدو لپاره میکانیزمونه او لارې چارې په ګوته کړي. له خوست څخه مشورتي لوی جرګې ته یو ټاکل شوی کس قاضي احمد ببرکزي په خپلو خبرو کې ویل
سوله عزیزانو مونږ غواړو د ډاکټر صاحب اشرف غریب په ټغرې غواړو، سوله غواړو د افغانانو په ټغرې غواړو، د احمد او د محمود په ټغرې نه غواړو. مونږ داسې ټول غواړم چې پاغه سوله کې زما عزت ثابت وي. زه په داسې سوله باندې کارم کوم او داسې سوله ته رایه ورکوم، په هغه ملګرو باندې مخه کوم. زه پوهېږم په اکثریت ډول په دوی کې داسې خلک شته دی چې سوله ته لبای کوي، د جنګ نه ستړي دي.
قومی مشر سبین خان صدران د ټولنې په بیلابیلو قشرونو غږ وکړ. هغه شرایط چې دا مهال د سولې لپاره تیار شوي که ورڅخه استفاده ونه کړي نو د راتلونکي ملامتۍ څخه به ځان خلاص نه کړای شي.
که دا زرین چانس لپاره تاسو خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا نه کړو او بیا به د راتلونکي نسلونو په وړاندې د عزت سترګې ونه لرئ، نن د دې چانس عظیمه پیدا وکړئ. هر ځان د سولې سفیر جوړ کړئ. هر سړی دا کوشش وکړي یو عالم ته دړه ورته وای، یو طالب ته دړه ورته وای، یو مخالف دړه ورته وای چې راځي زموږ سره د سولې پر څه کې
د سولې د مشورتي لوی جرګې او بل غړی حاجی رسول محمد خان وایي
ټول جهان زموږ په سوله باندې خبرې کوي، ټول افغانان په سوله خبرې کوي. دې لپاره د مشورتي لویه جرګه یو خدای چې هر څوک خپل نظرات هلته وړاندې کړي چې څه قسم سوله غواړو، څه قسم سوله باید افغانان وکړي، او بل به یو غږ وچشي چې موږ سوله غواړو، د سولې طرفدار ټول افغانان دا هم جهان ته او هم مخالفین چې وي دې لپاره ډېر اهمیت لري.
مدنی فعال میرناگل تنیوال وایي چې په اول ګام کې دایمي سولې ته د لارو چارو موندل باید د جرګې له مهمو لاسته راوړنو څخه وي.
په لومړي قدم کې په هر ډول چې کیږي یو مطمئنه باثباته ډاډمنه دوامداره سوله باید د مشورتي جرګې غټه لاسته راوړنه وي. دغه ضرورت نه باید ځینې اشخاص او افراد په شخصي منافعو په اساس نه نفع کړي، بنا پر دې د خوستوالو پیغام به دا وي چې سولې ته اړتیا ده، د دغه لپاره باید په هر شکل د اشکال چې ورسیږي.
ټاکل شوی د سولې مشورتي لویه جرګه به په پلازمینه کابل کې د روان مریض کال د ثور په نهمه پرانستل شي چې د ډېر سره نه ښځو په ګډون به د هیواد بیلابیلو قشرونو شاوخوا 3000 کسان پکې برخه واخلي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د لخکرګه اوسیدونکو وایي هدف یې وژنې او جنایي پیښې دغلته ډېرې شوي. د خار یو شمیر اوسیدونکو چې د دولت چې د ولایت د مقام دروازې مخې ته د لاریون په ډول راټول شي وو، د مرکزی حکومت نه د لشکرګه خار امنیت ته د پاملرنې غوښتنه کوله. الیاس دای پری رپورت لري.
پولیس دولت د مقام د دروازې سره د کسان د دریدل مخالفت کوي چې په اعتراض راټول شوی دي. د لشکرګاه شمیر اوسیدونکو په لاریون راوتلي دي او د حکومت نه په شار کې د هدفي وژنو او مخ په زیاتیدونکو جنایي پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. لاریون کوونکو وایي تیره ورځ د لشکرګاه د ګزمي پولیسو د کارتلګان په سیمه کې یو 15 کلن هلک بېله کوم دلیل په ډزو وژلی دی. دوی د پولیسو پر مسولین تور پر کوي چې قومي او سمتي مسلو ته لمن وهي او په خپل اصلي دنده کې چې د امنیت او ثبات ساتل دي پاتره غلي دي.
ستا په یونیفورم کې ستا سړی راغلی دی پر سړک باندې، آیا د شخصي موټر څخه تاته دولت رینجرونه د چیش د پاره درکړي دي؟ نظامی وسایط د چیش د پاره درکړي دي چې ته به شخصي وسایط کې وظیفه اجرا کړې، غلم به شخصي وسایط کې، غلا کې تم به شخصي وسایط کې وظیفه اجرا کړې. زه نه پوهېږم
شرطول سوی په دې هدا باندې چې په شهر کې بیا نتی او قتلونه زیات شوی دي، چې وا شاهد د تیر شپې د غدې چې بریالي نورزی چې د عجیب ابراهیم خنزوی دی او په داخله د شهر چې د فسارغه ما امن منطقه ده چې لته په شهادت ورسېدی.
موږ وچاته ودری ورسې چې مو کوم مرکزی حکومت په دې کې جدي اقدام وکړي او د مسولین په دې کې جدي کمیسون جوړ کړي، جدي امنیت او ولست دې د ډاډ ورکړي چې هغه ډاډ ژوند تر سره.
که څومره هغه پولیس چې د حاجی محمد ابراهیم پر زوی بریالي ډزې کړي دي او وژلی دی نیول سوی دی او تر پښتون لاندې دی، خو دلته راټول سوي خلک د پولیسو او کشفي ادارو پر کړنو شک کوي. فکر کوي چې نیول سوی پولیس واسطه لري، خوشی کیږي او دوی ته عدالت نه رسیږي. لاریون کوونکو د یو شمیر نورو هغه پیښو هم یادونه وکړه چې په دې وروستیو کې سوي دي او تر اوسه د پلټنو او حقایقو په اړه ولس ته حساب کتاب نه دی ورکول سوی.
موضوع ټینګه سي، موضوع ورکه سي، موضوع ګمه سي، موضوع د جرم موضوع یا ورکه سي، بیرته سره ولاړ سي. هیڅ کیسه نه د کارمان د مرګ راځي، هیڅ یو عامل نه دی ښکاره سوی چې هغه د ملت مطمئن سي چې هغه ته د جزا ورکړو سي. هغه موضوع سو د بسګر د ورځې موضوع ده، هغه هم سي ګوري چې هغه به ملکي په تضمینو په یو شي باندې به سره خلاصېږي. موږ و چا ته ودرېږو او څه چمو کو مرکزي حکومت په دې کې جدي اقدام وکړي.
پخوانۍ قضیه هم هره قضیه چې پېښه سوې ده د هغه په اړه باندې تر اوسه پورې حکومت و خلکو ته هیڅ سپیناوی نه دی ورکړی. دولت باید خپلو ولسونو ته سپیناوی ورکړي او په دې موضوع باندې ټول خلک باید وپوهیږي. او موږ د دې معصوم شهید قاتلین پالنی جزا باندې غواړو. دولت دې دا پامه څخه نه باسي.
د هلمند امنیت کمانډان هم مني چې په ښار کې د مجرمینو تحرکات ډېر سوي دي، خو وايي پولیس ورسره بوختي او هر ورځ یو او دوه نیول کیږي او د قانون منګولو ته سپارل کیږي. کمانډان سمون مل حسام الدین ازادي راډیو ته وویل دا به وروسته معلومه سي چې 15 کلن بریالی څنګه او ولې ووژل سو، خو لومړني معلومات ښیي چې نوموړي د پولیسو د سیارې یا ګرځندې ګزمې څخه موټر ځغلولی دی.
تشویشونه به څه ناڅه وي چې داسې یو څه ناڅه پیښ یادې کیږي، یا د غلا موضوعګانې، یا داسې چې په چک پوینټ باندې څوک وسایط عسکرو ته وایي چې وی درودي وسایط ونه دري، هغه باندې بیا عسکر مجبور دي چې پسې وزغلي، هغه تر شک لاندې کیږي، موټر ونه سي گرفتار کړي. او نور داسې خاص تشویشونه نشته. پولیس چې کوم حادثات کیږي پولیس فوراً اقدام کوي. تاسو ویل چې اقدام وسو دا کسان چې پرون په دې قضیه کې ښکېل و د موټر سره او دغه نفر شو د ټولو وسنی وسوي دي په جنایي کې.
که څه هم د لشکرګاه پر شاوخوا په خاص ډول د ناوی او نادلي ولسوالیو په مربوطاتو کې د حکومت تر ولکې لاندې سیمې ډېرې سوي دي، خو دغه کار د ښار پر امنیت جدي تاثیر نه دی اچولی. سره له دې چې امنیت کمانډان د مجرمینو او کسانو په ضد د کلکې مبارزې خبر ورکوي چې قانون ماتوي او د خلکو امن ته زیان رسوي، خو د لشکرګاه اوسیدونکي په خاص ډول د هلمند دولت د مقام مخې ته راټول سوي لاریون کوونکي وایي تر هغو چې عملي ګامونه پورته نه سي په تشو خبرو باور نه سي کولی. محمد رستایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې نننې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. ل نورستان ولایت څخه د لرګینو لوخو په اړه یو راپور برابر کړي.
ټول نورستان خلک دې زنه وړل مخکنه بازار نه خوش خلک کم دي، خو اوس دا نور لوخې ډېر.
په هنر جاج کې د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال د متن سړنی ارزښت بیانوي.
د یو متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي.
په فنکار برخه کې د خبریالې د ناول لیکوال ډاکټر عبدالهادي هما سره غږیدلی
یو. یو کتاب میکوت، هغه کتاب کې لیکلی وو چې کچیرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندی واوسیږي نو هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي.
په زرپاڼه کې به د لرغوني هند یو فلکلوریک کیسه چې د کوترې د نوم وجه پکې بیان شوی واوري.
یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې او لغرنه راتلونکي اوبه هم راکمې شوې.
په ادب جام کې به د پښتو لرغوني ادبي دورې شاعرې میرمن نیکبخت احوال در وړاندې کړو.
څو قوت لري په ځان کې سر د یار پر رضا کې اکدا.
او په ورېښمین خیال کې به د خودکشۍ تر سر لیک لاندې نظم واوري. دا سدي چې په آه باندې سوزېږم او چوپ یم، دا سدي چې په ځان باندې تاوېږم او چوپ یم، دا سدي چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا سدي چې معده معده ماتېږم او چوپ یم.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
خای له تاسو پوښتنه وشي چې تب ولې ولې نو حتمی به مو جواب دا وی چې غواړو انسانان له ناروغي وژغورو او یا هم د ناروغي درملنه وکړو. خو که پوښتنه وشي چې ولې ادبیات لولې نو تاسو جواب به سی وي. موږ ادبیات ځکه لولو چې غواړو ځان د ژوندانه پرموزو او خوندونو پوي کړو. که چیرې ادبیات ونه لولو نو خای موږ د تیر او اوسنی ژوند تجربې درست ترلاسه نکړای شو. که چیرې څوک ناولونه کیسې او شاعري لولي نو ښایي د هغه انسان په پرتله چې ناولونه او کیسې نوې لوستي ژوند ښه وپیژني. بل دا چې د ادبیاتو په وسیله موږ کولی شو هغه کارونه وکړو او د زړه تسکین پرې ترلاسه کړو کوم چې موږ په فزیکي نړۍ کې نشو کولی او یا هم توان نه لرو. وروسته مسله دا چې د ادبیاتو په لوستو کې د هنر او ذوق مسأله ده. موږ د ادبیاتو په وسیله کولی شو هنر اخري پوړیو ته ورسو او خپل ذوق پر خړو کړو. نو د همدې عمله د ادبیاتو لوست د ټولنې هر وګړي ته بویا. د نورستان ولایت په مرکز پارون کې داسې ونشته چې خلک ترې کاسي، کونډۍ، جامونه او نور داسې شیان جوړوي چې د خوراک او څښاک لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې په خوا اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي استعمالول او جوړول به. مګر اوس یې دا کاروبار په ټپه ولاړ دی. له نورستان زموږ همکار روح الله انوري په همدې اړه راپور برابر کړی.
د نورستان اوسیدونکو وای په خوا چې اوسپنیز، ښیښه‌یي او پلاستیکي لوښي نو دوی به زیات لرګین لوښي جوړول او غوښتونکي هم زیاتو. خو اوس یې کاروبار په ټپه ولاړ دی او د نورو خلکو په څیر نورستانیانو هم خپلو تولیداتو ته شا کړې ده. موږ د پارون اړوند ډیوي کلي ته تللي یو. دلته مو یو عمر خوړلی کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چا چې څلوېښت کالو کې ګوتې او لاسونه د لرګینو لوښو په جوړولو بوختو. خو اوس وایي چې لرګینو لوښو سره د خلکو مینه کمه شوې او د دوی کاروبار باندې هم بده اغیزه کړې.
ټول نورستان خلک دې ځنه وړل. مخکنه بازار نه خو څل کمې دي، خو اوس دا نور لوښي ډېر راغلي. مخکې دا نور د اوسپنې لوښي نه وو، په دې لوښي نه وو چې دې ټول دې زموږ استعمال دې لرګي باندې وو. کوم ګرم دپاره چې مونږ ضرورت لرو کنه ګرمول دپاره، او اوسپنه لوښی نه وو او تیږه لوښی جوړو. تیږه لوښی چې جوړو هغه تیږه نه مونږ ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوښو جوړونکي وای کله ناکله ورته له جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو، جامونو، قاشوقو او نورو لوښو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د ښیښه‌یي، وسپنیزو او پلاستیکي لوښو په پرتله په لرګینو لوښو کې خوراک او څښاک زیات خوند کوي.
یو چې دی دا سپیدار دی، یو غزان دی، بروجان ورته وایي، هغه لرګی دی، کاغذي والا لرګی، هغه یو چې دی غزان دی، او بل چې دی دا ما ورته وله کاغذي لرګی بروجان ورته وایي، هغه ډیر خستم راځي دولي او خانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوښو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنی، سټیلو او سلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو نه او د تیګو د ډبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس د کم سلوري، سټیلي او نور لوخي چې راغلي دا غي د وجنه چون د لرګو لوخي بلک د قیمت تمامې ده او د نورستان خلک دا غي استعمال سره د چسپی کم شوې ده. او خارجي سیلانیان تاسو معلوم دي چې هغه هم په دې ورستیو کې ډیر نورستان ته ناراضي چې دا غو لوخونه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي. څو د نورو ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي، دلته تولید شوی شیان واخلي او د سوداګرو مخه دې خواته راواړوي.
متن څېړنه د ادب پوهنې د یوې مهمې څانګې په توګه د ادب څېړنې په برخه کې هغه مهمه څېړنه ده چې له نړیوالو ادبیاتو رانیولې د نړۍ د مختلفو ژبو تر ډیرو کمزورو ادبیاتو پورې د څېړنې او شننې لپاره کارول کیږي. متن څېړنه یا متن برابرونه موږ ته دا راښيي چې پخوانیو لیکوالو مو څه ډول لیکړی څه لیکلی او له اوسنیو سره یې توپیر سره دا هغه څه دي چې زموږ د اوسنیو ادبیاتو په پرمختګ کې مهم رول لري. د کندهار پوهنتون استاد پوهنیار متی الله روحیال چې ګڼ پخوانی متنونه یې برابر کړي، زموږ همکار محمد صادق رښتینی ورسره د متن څېړنې په ارزښت مرکه کړي. نننۍ هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
ولی مو متن سیړنی ته مخه کړی ده؟
متن سیړنه بعضو کسانو ته کېدای شي ډېر عادي او آسان کار وایسي، خو په خپل ذات کې یو سخت او مغلق کار دی. د دغه کار سره زما د ډېر کوچنیوالي څخه علاقمندي وه او د هغې علاقمندۍ پر اساس باندې زه دغه ساحې ته رالم. که څه هم سختوالی به ډېر وي او خو زموږ د ادبیاتو سره د متنو تهیا چاپ د دې کومک دا کوي چې یو خو موږ ته د پخوانیو شاعرانو لیکوالو او پوهانو اثر رسوي، بل زموږ د ژبې هغه په اصطلاح لهجوي او سیمه ییز کومه لغوي زیرمه چې ده هغه ټوله په دغو متونو کې خوندې ده. د دې لپاره چې زما اصلي فیلډ په اصطلاح ژبپوهنه ده، چې زه د خپلې ساحې دپاره مواد تهیه کړم، نو د متن پوهنې یا د متن څېړنې مواد زما سره ډېر کومک کوي.
کله چې مو په لومړي ځل د متن څېړنې په برخه کې کار پیل کړ، له کومو ستونزو سره مخامخ شواست؟
په افغانستان کې بیا په مشخص ډول د کندهار په ساحه کې متاسفانه باید ووایم چې د متن څېړنې یا د متن پوهنې هغه سي امکانات لکه په نور دنیا کې یا داسې لږ ډېر نږدې چې سره وایي په نږدې کابل کې متاسفانه نشته. یو خو موږ لارښود استادان ډېر کم لرو. زما په یادېږي چې ما په 1980 کال د ارواښاد بینوا پر اوسني لیکوال باندې کار کاوه. ځینې دوستان کېدای شي دا خبرې وهم وري، ما د هغو سره مشوره وکړل مالکه چیرې ته دا کار وکړي، ځکه صلاحیت غواړي د دغه کتاب تدوین، اضافات او بیا په نوي ډول چاپ ته آماده کول. متاسفانه هغو زړه شنه کوي، په دې خاطر چې د یوه متن دوباره چاپ ته آماده کول نه یوازې دا چې باید سړی په دې کار کې سابقه ولري، بلکې یو لارښود استاد باید موجود وي. د هغه تر لارښوونې لاندې باید دا کار مخ ته یوسي. متاسفانه موږ په کندهار کې اوس لږ ډېر یو څه شته، خو هغه مهال بیخي محدود و. د حالت ستونزې ډېرې وې. یو خو د لارښود استاد نستی و، بل کوم متن چې به قلمي متن و د هغه به یوازې یو نسخه وه. متن څېړنه کې تر ټولو هغه غټ علت دغه دا دی، مشکل دا دی که چیرې یوه نسخه موجوده وي، یعنې متن څېړونکي ته ډېره سخت وي چې پر یوه نسخه باندې کار وکړي او د یوې نسخې له مخې داسې یو متن تهیه کړي چې څنګه شاعر یا لیکوال ته یا د هغه وخت ته نږدې یو متن چاپ شي. د ډېرو نسخو کموالی بل لوی مشکل و. او د دې تر څنګ د متن څېړنې په ساحه کې د پروتو ستونزو څخه یو بله ستونزه دا ده چې موږ چې کله پر متن باندې کار کوو او دې ته زړه ښه کوو چې دغه متن به په دغه شکل آماده کړو چې یا لیکوال لیکلی وي یا شاعر په خپل وخت کې شعر څه لیکلی وي، د دغه سې متن د آماده کولو لپاره ریفرنس ته خورا ډېر سخت ضرورت دی. موږ د کتابخانو نیستي لرو، د قلمي آثارو نیستي لرو، د لارښود استادانو نیستي لرو. دا ټول هغه مشکلات چې د یو متن څېړونکي لپاره کېدای شي په د کار په جریان کې مشکل پیښ کړي.
آیا په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې لپاره کومه ځانګړې میتودولوژي ټاکل شوې ده؟
متن څېړنه ځانته یو میتودولوژي لري، مګر په پښتو ادبیاتو کې زما د معلوماتو له مخې دوه عمده کتابونه چې یو په 1980 کال ښاغلي سر محقق ظلمي هیوادمل یو برخه خبره لیکلې ده او باقی منده برخه د اردو اثرو څخه ترجمه ده. دا کتاب تر دغه کتاب مخکې موږ د متن څېړنې د میتولوژي په باره کې مشخص یو اثر نه درلود. دا کتاب لومړی کتاب دی چې وارد وارد مقالو په شکل خپور شو او بیا ورسته کتابی بڼه سره تهیه او ترتیب سو او چاپ سو. هغو کسانو چې د متن څېړنې په ساحه کې کار کاوه د هغو لپاره نهایت مفید کتاب وي. او په دغه نږدې وختو کې دوهم چاپ یې سوی دی، پر دوهم چاپ یې خورا ډېر اضافات سوي دي او غنیمت اثر دی. بل کتاب چې هغه د استاد هوتک دی، استاد معصوم هوتک، د هغه کتاب دوه برخې لري. دغه د سر برخه یې پښتو متون سمیدل غواړي، د سر برخه یې د متن څېړنې تیوریکل مسایل دي چې هغه کې پر دې باندې بحث کېږي چې یو متن باید څنګه تحیه سي، د کومو روشو څخه په تصحیح او په ترتیب او په تنظیم کې کار واخیستل سي. او دوهمه برخه یې د دې کتاب په افغانستان کې د داود خان تر وخته پورې چې کوم متون تحیه سوي دي، د دغو متونو په اصلاح کره کتنه ده چې په هغو کې اپراتي ستونزې دي، پر هغو باندې غږېدل دي، هر متن یې معرفي کړی دی. دغه دوه اثر د پښتو ادبیاتو په ساحه کې د متن پوهنې څېړنې میتودولوژي سره ډېر جوخت یعنی مشتي اثر دي، او موږ د متن څېړنې په میتودولوژي باندې لږ ډېر خبرې تر دغو دوو کتابو راوروسته د متن څېړنې د میتودولوژي په باره کې په مختلفو مجلو او اخبارو جریدو کې ځینې مقالې خپرې شوي دي، خو متاسفانه مشخص اثر موجود نه دي. یعنی اوس هم په پښتو ادبیاتو کې د متن څېړنې میتودولوژي په باره کې خورا ډېر کار ته ضرورت دی چې باید اثر ورته ولیکل شي. هغه که زموږ مشران فرهنګیان دا کار کوي او که ځوانان دې سره ښه کوي، نو هغه به ترجمه یې ولاړي.
پښتو زاړه متنونه د متن څېړنې د اصولو له مخې کومې ستونزې لري؟
ډېر مهمه پوښتنه ده. زموږ د اثارو سره په مجموع کې د پښتو د اثارو سره چې خبره شوې دي د ټولو سره، بیا په مشخص ډول د زړو متونو سره اکثر وخت سلیکوي برخورد شوی دی. متاسفانه یو بد دود یو بولو یا یو بد پیښه یو بولو هغه دا ده چې هر زوړ متن که یو متن څېړونکی تهیه کوي، هغه د خپلې لهجې د خپلې سلیقې یا د خپلې خوښې مطابق تهیه کوي، چې دغه کار په متن څېړنه کې هیڅ د منلو وړ نه دی. متن څېړونکی که یو متن رااخلي، هغه که سل کاله مخکې لیکل شوی یا 200 کاله مخکې یا 300 کاله مخکې، هلته کوشش باید دا وسی چې د هغه محال شرایط، د هغه وخت لیکدود، د هغه محال ژبه، د ویلو ژبه، د لیکلو ژبه، په دې ټولو باندې عالم او پوهی او امانتداري تر ټولو مهم اصل دی په متن څېړنه کې. یعنی هر لیکوال فرض مثال که د کندهار په منطقه کې 200 کاله پخوا یو شاعر یو څه لیکلي یا یو لیکوال یو نثر کتاب پریښي، او نن سبا یې پېښور کې یو متن څېړونکی تهیه کوي او چاپوي، نو دا متن څېړونکی دا په کار دي چې د 200 کاله مخکې د کندهار د منطقې یا د دغې شاوخوا د پښتو ژبې په لهجو باندې، په لیکدود باندې، هغه فونولوژیکي او مورفولوژیکي تغیراتو باندې باید آگاهي او سلیکوي برخورد یا د خپلې خوښې برخورد په هیڅ وجه باید په یو متن کې داخل نه شي. زموږ اوسني متون تر انقلاب مخکې، یعنی د 1950 کال تر انقلاب مخکې یا تر هغه یو لس کال وروسته تر 1980 کال پورې د افغانستان د علوم اکاډمۍ خورا غنیمت مشران او پوهان درلودل، او هلته چې کوم کارونه کېدل تقریبا دغه اصولو ته لږ ډېر پابند وه. خو تر 1980 کال وروسته چې بیا تقریبا په افغانستان کې د علوم اکاډمۍ تر نشراتو باوجود نور آزاد ټولنو خپرونې شروع کړلې، په دغه وختو کې بیا د متن څېړنې هغه مهم او اساسي اصول چې کوم وه هغو ته ډېره توجه نه ده سوې. متاسفانه دغه نه توجه د دې سبب سوې ده چې زموږ د پخوانیو شاعرانو او لیکوالانو په اثارو کې شخصي یا په خپله خوښه لاسوهنې سوي دي، کلمات یې تغیر شوي دي، ترکیبات یې تغیر شوي دي، حتی کله ناکله خو داسې هم پېښه شوې ده چې بالکل ژبه یې بیخي بل څه وایي. دا په متن څېړنه کې تر ټولو هغه موزر یا تر ټولو هغه تواني کار دی.
نو اوس یو بل پوښتنه دا ده چې د متن څېړنه دا اوس یو اړتیا ده او که ذوقي کار؟
اړتیا خو ده. په ټولو ژبو کې که موږ دغه نږدې فارسي ژبه وګورو، پر حافظ باندې یا د حافظ پر دیوان باندې ترشل اضافه پوهان و عالمانو کار کړی. د دوغو عالمانو کارونه که په دقت سره وکتل سي هر یو کوشش کړی دی داسې یو نسخه پیدا کړي یا د خپل کار د رویش د ټاکلو لپاره چې هغه یو بشپړ نسخه یو کامل نسخه بیا د نورو سره تفاوتونه په خورا دقت سره معلوم کړي. دغه تفاوتونه د خپل ځان کې وړتیا ده. موږ ته د هغه مهال چې دغه پوه یا دغه عالم د اثر د ژبې تمثیل کوي هغه تر موږ پورې رسوي، دا یو اړتیا ده. د ذوق مسله ما په هغه سره کې چې وویل ذوقي مسله داسې ده، د متن څېړنې یا د متن د تهیه او ترتیب کار ته هر څوک ژنه ښه کوي. یعنی ما ته چې څونه معلومات شته په اوسنیو حالاتو کې، زه د علوم اکاډمۍ د ځینو دوستانو سره چې غږېدلی یم، پخوا داسې و چې د یو متن پر تهیه باندې هلته رتبه ورکول کېده، مګر اوس دا کار دغه سوی دی، ځکه ځینو کسان دا سودا پیش شوې ده چې دا یو اسانه کار دی او ضرورت نشته چې پر دې باندې رتبه ورسي. مګر اساسي خبره ده چې دا اسانه نه دی، یو ستونزمن کار دی. خو دغه ستونزمن کار ته هر څوک زړه نه ښه کوي. بعضې کسان داسې پیدا کېږي چې هغه په اصطلاح خپل علاقه ورسره ولري، خپل شوق و ذوق ولري، نو دغه کارونه دغه ستونزمنو کارو ته اوږه ورکوي او دغه کارونه د ده د ذوق و د شوق پر اساس موږ ته د پخوانیو لغوي زیرمو د لهجوي توپیرونو د پخوانیو هغه ارکایکو لغتونو د هغو څخه زموږ خبرېدل د دغه د دغه ذوق او شوق پر بنا باندې تر موږ پورې رسېدای شي.
ډاکټر عبدالحدی حماس یو له هغو لیکوالو دی چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې کار کوي، بلکې په کیسه لیکنې کې هم خپل قلم آزمویلی. هغه د نورو خیریه کارونو ترڅنګ د خبریال په نوم یو ناول لیکلی. د فنکار په نننۍ برخه کې په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي ورسره په همدې ناول خبرې کړي.
فنکار
خلی ډاکټر صاحب عبدالله دی حماس تبابت ستاسو اصلي دنده ده، خو لکه څنګه چې مونږ ګورو لیکوالۍ ته مخه کړې، لومړی کده چې په لنډو کې راته ووایي چې څه به ایس شول چې تاسو د خپل تبابت تر څنګ دې ډګر ته هم راودانګئ.
اصل صاحب، ډیره پر ځای پوښتنه او ډیره مهمه پوښتنه ده. زه د طب پوهنځي د دویم کال محصل وم چې یو کتاب مې کوت، هغه کتاب کې لیکلي اوسې که چېرته یو څوک غواړي چې دائمي ژوندی واوسیږي نو هغه د آثار ولیکي، هغه د کتابونه ولیکي. نو هماغه یوه خبره وه چې ما ولوستله او ما ته یو انګیزه راکړه، یو الهام یې راکړ.
تاسو تر اوسه پورې څومره آثار چاپ شوي دي؟ په دغو کې څومره ژباړه ده او څومره ستاسو خپل تخلیق ده؟
تر اوسه پورې د وروستي کتاب په چاپ چې هغه خبریاله ناول دی، د دې کتاب په شمول باندې ما 15 کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. په دې کې تقریبا زیاتره د طبابت برخه کې دي، درې ناولونه دي او دوه اسلامي کتابونه دي چې یو اسلام ترهګری نه ده نومیږي او بل پر اسلام طبي څېړنې، چې هغه زما خپل تحقیقات دي چې د طب له نظره مې د اسلام حقایق را څېړلي دي او د طب له نظره مې د اسلام عوامر ثبوت کړي دي، چې مطلب دغه کې نه یوازې دا چې د انسان د آخرت ګټې دي، په دې کې دنیا د انسان د دنیا صلاح او نیکمرغي هم نغښتي دي.
مننه ډاکټر صاحب. پرځو ستاسو دغه وروستي چاپ شوي اثر ته چې خبریال نومیږي او تر کومه حده چې ما لوسته دی، په دې کې د یوې خبریالې هغه ژوند انځور شوی دی، څه باعث شو چې تاسو د دغسې یو موضوع غوره کړئ؟ هغه تاثیرات په تاسو باندې څه وو چې هغه د دې باعث شو چې تاسو دې ته مخه کړئ؟
د دې لسګونه لاملونه وو. یو لامل خو دا و چې په دې کې شک نشته چې جورنالیست یا خبریال دا د ټولنې د ملا تیر جوړوي، ټولنې کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي. او د دې سرچپه که یو جورنالیست د خپل جورنالیزم نه سو استفاده وکړي، د ټولنې هغه خوشبختۍ د ځمکې تل ته رسوي. یو ټولنه که ویښه وي، یو ټولنه که حق غوښتونکې وي، په دې کې مستقیما د هغې ټولنې د خبریال لاس وي. د خبریال ویښوالی د ټولنې د ویښوالي معنی لري.
نو په دې خاطر باندې زه اړ سوم او زه مجبور سوم چې په دې برخه کې د خبريال په ارزښت باندې د خبريات په ځواک باندې د خبريال په سپیشلټیا باندې زه ناول ولیکم او دوی متوجه کم چې دوی څومره قوت لري څومره ځواک لري څومره په ټولنه کې د مثبت تغییر باعث ګرځي او څومره ننګونې په دې اوس د فساد په وخت کې څومره ننګونو سره یو جورنالیست مخامخ کیږي که چېرته هغه د فساد په وړاندې غږ پورته کوي یو زورواکی نه پرېږدي یو زبرځواکی نه پرېږدي هغه ده ته بېلابېل خنډونه پیدا کوي نو په دې خاطر باندې ما غوښتل چې دغه ټول د خبریال ځانګړتیاوې پکې راونغړم.
ډاکټر صاحب وبخښئ په خبره کې م درول ویدم که دا راته وایي چې ولې تاسو د خپل دغه ناول لپاره خبریال انتخاب کړل مثلا ولې یو نارینه خبریال؟
د دې اصلا کې دوه علته وو. یو خدا ده چې زمونږ زنانه خبریالې چې دي هغه د ډیرو ګواښونو سره مخامخ دي په جامعه کې کمې دي او بله خبر دا ده چې د دوی ننګونې هم د دوی د مسلک په وړاندې ډېرې زیاتې دي. یعنی یوازې په مرکز کې نه پرته په ولایتو کې هېڅ موږ میرمن خبریاله نه لرو که لرو هم ډېر کمې به لرو. نو د هغوی د تشویق په خاطر باندې چې هغوی تشویق زي. او دومره خبر دا ده چې چون دا زمونږ په ټولنه کې چون دغه د ښځې غږ د ښځې کړنې د ښځې فعالیت یا د ښځې هغه کردار چې دا هم عاطفي ده او هم ټولنه او په خلکو باندې اغېز زیات نسبت نارینه ته.
ډاکټر صاحب ما تر کومه چې ناول ولوست په دې کې داسې پېښې انځور شوي دي چې ممکن ډېر داسې عادي خلک د هغې نه خبر ونه اوسیږي. دغه صحنه سازي تاسو د کوم هنر د مخې نه آیا د پیښو په ارتباط باندې تاسو د کوم خبریال سره ناست وی دی هغې هغه تیر شوي حالات تاسو راواخیستل یا که دغه تاسو د چا نقصې اورېدلی دي؟ څنګه فکر نه کومه چې دومره قصې یا مثلا دومره پیښې خو تاسو په خپلو سترګو لیدلې وي خو څنګه هم دا قیاس کړله چې تاسو داسې یو چای راواخلئ چې هغه د ټولنې هر قشر ته د منلو وړ وي؟
د دې قدرمن اصل صاحب یو خو دا علت چې زه په شروع کې چې کله کوم کتاب لیکم نو په شروع کې هم زه هم حیران یم چې دا کتاب څنګه مخته بوزم څنګه دومره وخت کمه. خو کله چې زه په کتاب باندې شروع وکم د عواطف داسې غیبي ماته الهامات کیږي صحنه سازی راته کیږي او داسې حیرانېږم چې دا صحنه ماته څنګه راغله. او د دې په څنګ کې ځینې خبریال لکه تاسو غوندې مخلص خلک لکه باز محمد عابد د امریکا غږ خبریال رڼا دوراني غورځنګ چې دوی ته ما وویل چې تاسو د خپل ژوند ځینې سرګذشت یا ډېرې ترخې خاطرې په ژورنالیزم کې څلرې یا هغه غواړي چې په ژورنالیزم کې سمون راسي یا هغه څه چې تاسو غوښتل ونس وکړلی نو دوی ټولو له ما سره په دې کې د بعضې صحنو همغږي وکړله او دوی هغه له ما سره شریک کړله او ما هغې ته بیا هنري بڼه ورکړله او بالاخره داسې یو شی تر جوړ شو.
مننه ډاکټر صاحب که داسې په لنډو کې درنو اورېدونکو ته د دغه ناول هغه چا خبره ناچوړې راوباسي؟
اصل صاحب لکه څنګه چې دا ناول خبریال نومېږي خبریال زمونږ د جامع مغز د جامع سترګې او لکه څنګه چې په وجود کې د ملا تیر حیثیت لري همدغسې د ټولنې په جوړښت کې د ټولنې په پرمختګ کې د خبریال رول چې ده دغه په همدومره زیات ارزښت باندې ده. نو د دې نچول دا ده چې خبریال ته د دې ناول خوانه پیغام ورکول کېږي چې ته یو څوک یې د ټولنې تا هغه څوک چې د ټولنې سترګې د ټولنې ناخوالې ته ګوري هغه څه چې ته ګوري هغه بل څوک نسي لیدلی هغه څه چې ته راپورته کولی سي هغه بل څوک نسي کولی هغه د ظلم په وړاندې د پولادي دیوال په څیر باندې یو محکم دیوال جوړېدلی سي بل څوک نسي جوړېدلی. نو د ظلم د ورکاوي لپاره ته یو ځواک یې ستونزې د راپورته کولو او د هغوی د هواري لپاره ته یو ځواک یې ته په ټولنه کې د مثبت تحول لپاره یو مهم عضو یې یو مهمه سرچینه یې. نو د ژورنالیست د تشویق لپاره او د ژورنالیست د حیثیت لپاره او د ژورنالیست په ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره دغه یو مهم پیغام د ځان سره لري. په څنګ کې هغه ژورنالیستان یا هغه خبریالان چې د دغه پاک مسلک نه سوء استفاده کوي د هغوی انجام د هغوی پایلې د هغوی خراب عواقب هم هغوی ته په دې کې اشاره سوې ده ځکه دا ډېر سپیشلی مسلک ته او ډېر ته به ژورنالیستان خبریالان په درنه سترګه وګوري. هغه چې په بده سترګه ورته ګوري هغه چې د دې مایک نه سوء استفاده کوي هغه په خورا ناوړو ستونزو کې ښکېل کېږي او د دې ولس ازار پسې کېږي. نو ما ستر هدف په دې کې دا و چې زه ژورنالیست تشویق کړم هغه ته د ننګونو په وړاندې حوصله ورکړم هغه ته د ننګ ننګونو په وړاندې زغم ورکم.
ډیره مننه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله دی حماس کورم ودان قلم همیشه تاند اوسېږه. مننه.
اریایی ژبو ډیر شمیر کلمې سره نږدېوالی لري او ځینې خو یې تر شا ځانګړي کیسې هم لري. نن کوترې یا کفترې د کلمې په اړه د هندي فلکلور یوه کیسه دراوړو. په دې کیسه کې به د کوترې د کلمې له وجې تسمیه هم خبر شئ. د زرپاڼې نننې پاڼه وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
پا آریای اقوامو که کوتره ده سپیسلتیا پاکی او سولی زنگره سمبول ده. ده سمبول نیوازی ده چی اوسکاره ول شوه بلکه لکلونو کلونو را پدی خوا پا آریای اقوامو که مشهور ده. ده کوتره دونم او سپیسلتیا پا باب مال استاد راجب الراجنای و کسا آوریدلی و چی دلتی را نقلوم. لیمیلاد اورانده ده هند پا اتراپردیش ایالت که و کورنه اوسیده. د دغه کورنۍ مشري د یو مذهبي مشر راجن رانا په غاړه وه. راجن رانا یوازې یو لور او یو میرمن لرله. د دې سیمې خلکو د مختلفو خدایانو عبادت کاوه. ځینو یې لویو ډبرو ته سجدې کېښودې، ځینې یې د اور پیروان وو او ځینو خو به په یوه وخت کې څو خدایان منل. راجن رانا یو له هغو مذهبي مشرانو وو چې د ډیرو خدایانو په موجودیت یې باور درلود. هغه نه یوازې دا چې ټوله ورځ به یې عبادت کاوه، بلکې د ډیرو خدایانو عبادت ته به یې خلک رابلل. یو مهال راغی چې په کلي وبه ناروغي ګډه شوه او په لومړي سر کې د راجن رانا لور او میرمن ترې واخیستې او ګڼ نور هم د دغې ناروغۍ قرباني شول. راجن رانا د نږدې سیمو خلکو د خدایانو نازولی باله او ویل به یې چې دی له خدایانو سره نږدې اړیکه لري. که به چیرې باران نه کېده نو خلک به د ته راټول شول او ترې به یې غوښتنه وکړه چې د باد او باران خدای ستر روما ته سوال وکړي تر څو باران وشي او کروندې یې خړوبې شي. د امراضو، قحطۍ، جشنونو او خوښیو ځانګړي خدایان وو او په هر وخت کې به د همغو خدای اطاعت کېده. خو د دغو ټولو خدایانو نازولی یوازې رانا و. کلونه تیر شول. د دغه سیمې اوسیدونکو ټول په یوه خوله د رانا پلویان وو او هغه یې د یوه مقدس انسان په توګه منلی وو. د هرې اونۍ په پای کې به یې د راجن رانا نصیحتونه او د خدایانو د لویۍ په باب خبرې اورېدې. یو کال سخته وچکالی راغله، ټولې ویالې وچې شوې او له غره نه راتلونکې اوبه هم راکمې شوې. همغه و چې د غریزو سیمو خلکو له غره نه د راتلونکو اوبو مخه ونیوله او لوی لوی ډنډونه یې ورته جوړ کړل. د سیمې خلکو ته د رانا هغه خبره په یاده وه چې سږ کال به ډېره سخته وچکالي وي، ځکه چې د باد او باران خدای له دوی په دې ناراضه شوی چې په خپلو فصلونو کې یې د رومان په نوم خیرات نه دی ویستی. هر ورځ به ډلې ډلې خلک راتلل او په لوی معبد کې چې د غره په یوې ډډې کې آباد وو او ګڼې سپینې کوترې یې لرلې، د باد او باران د خدای رومان نه به یې بخښنه غوښته او عذر به یې کاوه. د باد او باران خدای ته د ځانګړي عبادت طریقه داسې وه چې د دواړو لاسونو پنجې به یې جوختې د بخښنې په پار نیولې وې او په یوه پښه به ولاړ وو. دوی بعد عبادت تر پایه پورې خپل سر نه پورته کاوه او دا ځکه کچیرې دوی سرونه پورته کړي نو د باد او باران د خدای ستر رومان په شان کې بی ادبی کیږي. عبادت کوونکو به د غره د بیخ سپینه خاوره په ځان مخلې وه او دا چاره دوی د سپېڅلتیا نښه ګڼله. کچیرې په لوڅ بدن دا عبادت ونه کړي نو سوال یې نه قبلیږي. دغه عبادت ته به یې د کبوتا عبادت وایي چې معنا یې پاکي، سپېڅلتیا او عذر دی. د کبوتا کلمه د سانسکرت ژبې پورې تړاو لري. کله چې د سیمې خلکو د اوبو له بیخي قحطۍ سره مخ شول نو د غریزې سیمې خلکو ته یې د بندونو د خوشې کولو جرګه وربلیږله، خو هغوی یې جرګه رد کړه. د سیمې د خلکو مالداري ورځ تر بلې د له منځه تلو په حال کې وه. کرنه خو یې هسې هم سوځېدلې وه. دوی یوازې د ځان خیر غوښت، خو د باد او باران خدای پرې هیڅ رحم نه کاوه. آخر د غره او سمې خلکو تر منځ د جګړې تیاریانې شروع شوې. راجن رانا ډېرې چغې ووهلې خو اچایې خبرو ته غوږ نه کېښود، او دا ځکه چې اوس د راجن په دعا او سوال هم باران ونه شو نو ځکه خلکو ترې لاس واخیست. دواړه خواوې د معبد نږدې د جګړې میدان ته راوتي وو او ترمنځ یې نښته پیل شوه. راجن رانا په سپینو خاورو ځان لړلی و او د بخښنې په انداز دواړه لاسونه جوخت نیولي په یوه پښه د باد او باران خدای ته ولاړ وو. له معبد بهر وینې بهیدې خو راجن رانا په عبادت بوخت و او د ستر رومان سربیره یې د ځمکني آفت له خدایه د دواړو خواوو ترمنځ د سولې غوښتنه کوله. د خلکو د کریغو سربیره د تورو شړنګهار ټوله فضا په سر نیولې وه. د راجن رانا له سترګو بېواره اوښکې روانې وې او هغه کوتره چې راجن رانا له ډېره پخوا ساتلې وه د هغه په اوږه په یوه پښه ناسته او سر یې د عبادت په پار ټیټ نیولی و. په دې وخت کې د باد او باران خدای ناڅاپه په قهر شو او په آسمان کې د قهر تالندې وغځولې. د آسمان شور د جګړې خلک لږ راساړه کړل. یوه شیبه بلا نه وه تېره چې شړکنده باران شروع شو. له بارانه د ستر رومان قهر معلومېده. په یوه شیبه کې اوبو لارې وکړې. جنګیالیو خپلې تورې په تیکو کې ننه ایستې. د معبد له کوچنۍ دروازې وینې او اوبه ګډې راووتې. خلک حیران شول. معبد ته ورغلل چې ویې کتل راجن رانا په مرۍ کې په غشي لګېدلی او په وینو لت پت پروت دی، خو په سینه یې همغه سپینه کوتره په یوه پښه د عبادت په دود ولاړه ده. خلکو چیغې کړې چې کپوتا کپوتا. له همغې ورځې دغې وفادارې مرغۍ ته د کپوتان نوم ورکړل شو چې په پهلوي ژبو کې په کبوتر، بلوچي کې کبوت، هندي کې کبوتر او په پښتو کې د کوترې په نوم یاده شوه. نو ځکه کوتره د سپېڅلتیا، سولې او امن سمبول وګڼل شو چې دا سمبول اوس هم کارول کېږي.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دورې شاعر میرمن نیکبخت ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
میرمن نیکبخت. میرمن نیکبخت د پښتو ل شاعر او میرمنو څخه ده. د دې کورنۍ د پیښور پښتنغر کې اوسېده او پلار نیکه روحاني خلک وو او د ممنځ یو مرشدان ګڼل کېدل. د دې پلار شیخ خلادات مموزه د خپل عصر عالم او عابد سړی وو او لکه شیخ امام الدین چې په خپل کتاب اولیاء افغان کې لیکلي دي، نیکبخت هم عارفه او زاهد میرمن وه. دیني علوم یې لوستلي وو او عمر یې په ریاضت او عبادت کې تیراوه. دې کورنۍ د خپل وخت له یوې بلې عرفاني او ادبي کورنۍ سره چې د پېښور په لتو کې مشهوره ده خیخي وکړه. دا کورنۍ د مرحوم شیخ متی اولاد او تسلسل وو. نیکبخت په 955 هجری کې د شیخ متی ولمسی ته په نکاح شوه چې شیخ قدم نومیده او د محمد زاهد متی زی زوی وو. نیکبخت په 955 هجری کې میا قاسم افغان وزیږاوه چې د پښتنو له عرفانی او علمی رجالو څخه دی. پټه خزانه د اولیاء افغان په حواله لیکي چې نیکبخت په 998 هجری کې یو کتاب د ارشاد الفقراء په نامه ولیکه چې د پښتنو اخلاقی او تلقینی اشعار پکې وو او د فقیر مشرب خلکو لپاره پکې نصیحتونه او وازونه وو. لکه څنګه چې موږ وینو په پښتو ادب کې تر زرم هجری وروسته یو ډل ناظمان او لیکوال شته چې د دوی د منظوماتو مزامین فقط وازونه او دینی نصایح دي. ډیر کتابونه په دې ډول نظم شوي دي چې د دغو دینی منظوماتو ډیره پخوانی نمونه موږ د نیکبخت په منظوماتو کې مومو. دغه ډله نظم کوونکي عموما وعظان، مولایان او دینی مرشدان وو چې د عباداتو او اخلاقو په خصوص کې به یې لنډې لنډې منظومې جوړولې او د نیکبخت منظومات هم داسې دي چې د نمونې په ډول دلته را نقلوو. دا نمونه د پټې خزانې مؤلف ارشاد الفقراء څخه را نقل کړې ده. د دې منظومې عنوان دی نصیحت. د خدای حق ته غاړه کیږده، د خدای حق ته غاړه کیږده، نورې نورې وینا پرېږده. دنیا پاتې له هر چا ده، په اخلاص کې ځینې بلیږده. څو قوت لري په ځان کې، سر د یار په رضا کېږده. کل دنیا به د دخنه شي، اوس له ویرې ځینې رېږده.
ټوله غواړي حسابونه کدی وخی کدی میکدا دنیا ترک وه که پوی د بقا پر لوري پخیک دا د خدای حق ته غاړه کیک دا نوري نوري وینا پریک دا.
شعر او شاعری د احساساتو او عواطفو زیږنده ده. کله چې د شاعر شعور او لاشعور ولړزیږي، د شعر پر رښتی الهام راوړي او له چاپیریال متاثر شي، شعر لیکي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې نظم خودکشی اورو. نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا د یوه قام ژبه پرې شوې، نن بیا د یوه قام سترګې ړندې شوې. نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا د یوه قام ژبه پرې شوې، نن بیا د یوه قام سترګې ړندې شوې. نن بیا د یوه پاڼه رژېدلې، نن بیا د یوه چا قلم مات کړی، نن بیا د انسانیت ډیوه مړ شوې. نن بیا په لارو بر باندې ویر خور دی، نن بیا په سمه غر باندې ویر خور دی، نن بیا د یاغیتو په ګونډو شوی، نن بیا مینه لستونی زندې شوی، نن بیا خاموشه چغې دی مړې شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا هغه ملنګ دی خفه شوی، نن بیا یو وروستی شعر دی لیکل شوی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی. نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا یو لیونی خودکوشي کړي، نن بیا له یو شاعر سور کاغذ پاتې، نن بیا په کاغذ دا شان لیکل شوی. آه څه دي او په کومه خوا روان یم، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، اوف څه وکړم نن، ولې په خپل ځان یم، دا څه وشول، دا څه را باندې کیږي، خفه یمه خفه له درست جهان یم، نن غواړم له قفس ځان آزاد کړم، بندي نه یم بندي د لوی زندان یم، دا ولې دا څنګه، دا ولې دا څنګه، دا څنګه شوله ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولې مې شو ورانه زندگی، دا څنګه شوله ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولې مې شو ورانه زندگی، په شا شا ورته ګورم روان یم سر څنډمه، د ستړي مسافر غوندې پښیمانه زندگی، په هر لار لاسونه غورځومه بې اسرې یم، په هر لار لاسونه غورځومه بې اسرې یم، لوګي غوندې الوزي سرګردانه زندگی، نن غواړم چې ټولو ته د زړه خبره وکړم، نن غواړم چې چغې مې له زړه نه را بهر کړم، نن غواړم خی کړکی غره ته وکړم، نن غواړم وروستۍ خبره وکړم او لاړ شم، نن غواړم له لوی بند آزاد شم خوشحال شم، نن غواړم چې پوی مو کړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې ووایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې پوی مکړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې وایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې وایم ولې راو خيار شوم، نن غواړم چې وایم ولې لیونی وم، نن غواړم چې وایم چرته درنه ځمه، نن غواړم چې وایم نن زه څه کوم، نن غواړم چې وایم ولې فنا کیږم،
ستا فکرونه بدم شي زبلار شم، نا دنیا وا بیا غاشی ز بلاش،
نن غواړم چې وایم ولی فنا کیګم، نن غواړم چې وایم ولی غلې کیګم، دا څه دی چې په آه باندې سوزیګم او چوپ یم، دا څه دی چې په آه باندې سوزیګم او چوپ یم، دا څه دی چې په ځان باندې تاویګم او چوپ یم، دا څه دی چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا څه دی چې معده معده ماتیږم او چوپ یم، دا څه دی، دا څه دی، دا څه دی چې زه لویږم چتیږم، دا څه دی چې په خپل سیوري زنګیږم او چوپ یم، دا څه دی چې پر هر نکړې کې باسم خوشحال شم، دا څه دی چې له ځان سره بوګنیږم او چوپ یم، دا څه دی چې مې زړه له سینې غوټې را بهر کړي، دا څه دی چې په وینو مې پایږم او چوپ یم، دا څه دي چې مې زړه له سینې غوټې را بهر کړي، دا څه دي چې په وینو مې پایېږم او چوپ یم، دا څه دي چې محبوب پرې ساندې وایي چغې وکړي، دا څه دي چې زورېږم زورېږم او چوپ یم، دا څه دي چې د هرې بلا مخ راته اوښتې، دا څه دي چې د هرې بلا مخ راته اوښتې، دا څه دي چې ورکېږم ورکېږم او چوپ یم، دا څه دي چې له ځان سره په جنگ باندې اخته یم، دا څه دي چې په ځان باندې قتلېږم او چوپ یم، دا څه دي چې تاسو نه جدا کړم روان یم، دا څه دي چې مړکېږم مړکېږم او چوپ یم، دا څه دي، دا څه دي.
مرگ ہسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ور کئی، مرگ ہسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ور کئی، مڑ چاہتا سنوائی دردنا خو ژوندی ور کئی، مڑ چاہتا سنوائی دردنا